سلامونه ستړي مشه د ازادي رادیو دغه پروګرام ته مخ راغلاستویم په افغانستان کې د ماښام او بجې دي پیل په خبرونو کې د طالبانو چارواکو تایید کړي چې د فاریاب په کوهستان ولسوالۍ کې سیلونو لږ تر لږه 14 کسانو ته مرګ ژوبله رسولي. دا سیلونه تازه د کوهستان ولسوالۍ په مرکز لولاش ښار کې راوتلي. باختر اژانس چې طالبان یې کنټرولوي نن په فاریاب کې د سیلونو له امله د مرګ ژوبلې دغه شمېرې خپرې کړي. فاریاب د افغانستان له هغو ولایتو دی چې سیلونه پکې تیره یوه میاشت ډېر ورانی کړی او لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله رسولي. اخوا د وپېژندنې ادارې نن بیا هم په یو شمېر ولایتو کې د درنو ورښتونو او سیلونو اټکل کړی دی. د راپورونو له مخې نن د کندهار ولایت په یو فابریکا کې اور لګیدلی چې د چارواکو په وینا انساني تلفات نه لري. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالمتین خانی پر ایکس باندې په یوه بیان کې ویلي دا پیښه د کندهار ښار په 15 ناحیه کې د نلیکو د جوړولو په یو فابریکا کې د برېښنایي شارټي په نتیجه کې شوی. په بیان کې راغلي د اور وژنې ځواک د اور مرکولو هڅې کوي او اور یې مړ کړی دی خو په پیښه کې مالي زیانونه اوښتي دي. او پاکستانی چارواکي وایي د دیواد په ختیځ کې د عیسویانو پر یو ټولنه نن هغه مهال ډلهیز برید وشو چې یو تن قرآن کریم ته په سپکاوي تورن شو. تاوتریخوالی هغه مهال پیل شو چې سلګونه کسانو د پنجاب ایالت د سرګودې ولسوالۍ په مجاهد کالونۍ سیمه کې د تورن سړي پر کور برید وکړ. وایي ډباو او د هغه کور یې له لوټلو وروسته وسوځاوه.
ترشنه آسمان لاندی
اوستری مشی ترشنه آسمان لاندی دا دیونی پا پروگرام کیمو ز اجمل اندهر کلکم. نن پا ترشنه آسمان لاندی پروگرام کی دی افغانستان پا طبیعی زیر مغگیگو دا چی دی افغانستان طبیعی زیر می چومره دی سرویگانی چمره شوی دی چمره ای دی سروی پا برخه که کار پاتی دی چنگ راسپرل که دیشی دی استخراج او همدارنگا دی راسپرلنی او ویستل و وسنه ای چاری چنگ روانی دی قراردادونه چی وسکی گی دی طالبانو پا حکومت کی دی قراردادونو بنا لاحق قراردادونو سرا چی دی جمهوریت پر محال کی دل چنگ چطو پیر لری او همدارنگا دا چی پا راتلون کی کی د افغانستان له دغه ملي پانګینه څنګه په ښه او بهتره توګه استفاده کیدلی شي. د ازادي راډیو ترشنه آسمان لاندې د پروګرام په دې نننۍ اونۍ کې مو د افغانستان د قانونو او همدارنګه د معدنونو سره تړاو لرونکي دوه دانې پوهان او شنونکي رابلل دي. عبدالقدیر مطفی د افغانستان د اقتصادي چارو شنون کې دی همدارنګه نوموړي د قانونو او صنایعو په وزارت کې د جمهوریت پر مهال باندې کار کړی دی او همدارنګه ډاکټر صاحب محمد نعیم وردګ چې د خپل تخصص د قانونو په برخه کې اخیستی دی. د دواړو قدرمنو میلمنو ته ښه راغلاست وایم په دې هیله چې دواړه به روغ جوړي. د خبرونې په جریان کې موږ د هغه اوریدونکو تماسونه او ټلیفونونه هم څو دانې راخلو چې په مشخصه توګه د قانونو او معدنونو د دې د قراردادونو د څرنګوالي په اړه موږ سره خبرې کول غواړي. خو تر هر څه مخکې د افغانستان پخواني ولسمشر محمد اشرف غني په خپلې واکمنۍ کې د قانونو او صنایعو په برخه کې او همدارنګه د اوبو د مدیریت په برخه کې یو لړ اقدامات وکړل چې ځینې نیمګړي پاتې شول د طالبانو د حکومت په بیا راتګ سره. ښاغلي غني د پاډکاسټونو یو لړۍ پر خپلو ټولنیزو پاڼو په ځانګړې توګه پر ایکس یا پخواني ټویټر پیل کړی ده او په وروستۍ هغه کې نوموړی په افغانستان کې د قانونو د استخراج په افغانستان کې د شتو طبیعي منابع او دا چې څه ډول قراردادونه وشي په منځ کې خندونه څه دي او څنګه کولای شي د افغانستان واقعا په ملي پانګه بدل شي په دې اړه څرګندونه کړې دي. د نوموړي د خبرو یو برخه ورو
پرونه داتي چې لومړی قدم کې باید حدود تعین کړي چې د قرارداد د وختنې اعلان څه کوي هغه معلومات چې د اعتماد وړ دي او ټول ورته په عین نظر کتلې سي هغه باید موجود وي. دا د شفافیت موضوع ده او د اعتماد موضوع ده، ځکه باید اساس د معلوماتو په ډیره شفافه توګه پانګوال ته ښکاره سي. دومه برخه دا ده چې پانګوال خپل وړاندیزونه وړاندې کوي او په هغه باندې حدود ټاکي، څومره پانګه چې څومره ګټه پکې ده د دولت برخه به سي. او مخصوصا مادن یوازې ښېګڼې نه لري، اوبه ته ضرورت لري، او اوبه چټلوي، چاپېریال باندې منفي تاثیرات لري، ټولنې باندې. دا ټول ابعاد د دې باید په نظر کې ونیول سي. له هغه نه پس مرحله دا ده چې دا د تخنیکي نظر نه باید وڅېړل سي، د اقتصادي نظر نه باید وڅېړل سي، او د حقوقي نظر نه، او چاپېریال او ټولنیز نظر نه. پس له هغه نه لومړی قرارداد ده چې په هغې کې څرګندېږي چې څومره مدې دپاره دوی به خپل لومړني څېړنې کوي خپل جیولوجستان لخوا په څه امکاناتو باندې، او هغه دوران کې به مسؤول ملک دوی ته څه ورکوي، څه رقم ښېګڼې به دوی ته برابروي، سهولتونه دوی ته برابروي. او یو وارې چې دا تثبیت سوله په دې موده کې، پس له هغه نه بیا راځئ دوهم مرحلې ته، او که دې مرحلې کې دا نتیجې ته ونه رسېدله، باید شرایط ډېر واضح او ښکاره وي چې دا قرارداد څنګه کنسلېږي یا څنګه رفع کېږي. ځکه چې یو ډله خلک قرارداد تر دې دپاره لاسته کوي چې انکشاف ورنه کړي، چې وده ورنه کړي، او تنه خېټې لاندې کړي، او بېرته حکومت دې ته مجبور کړي چې قرارداد له دوی نه واخلي. او دومه مرحله وه دا شیان تېرېږي، په دې باندې ده چې واقعا استخراج څه ده. ځکه که دا علم ونه لري او پوه نه سي، د مثال په توګه که ګاز خرڅوي چې څومره میلیون متر مکعب ګاز هم ځي، چې قرارداد ورکوي د مثال په توګه د مسو، دې کې باید ډېر په ښکاره توګه دا شرایط وي که نور عناصر ووتل هغه د دولت د افغانستان ملکیت ده. عینک منځ کې د مثال په توګه موږ یو ډېر تکړه کابل پلیټکنیک استاد انګلستان کې خپله دکتورا په عینک باندې لیکلې وه، حداقل 10 رقمه مرمر مادن په عینک کې پراته دي، او له هغه نه تیر د مسو په منځ کې داسې نادره عناصر دي چې سل چنده له مس نه قیمت لري. دلته دا پوهه پکار ده. اصلي خبرې بېرته راځي تر چې واقعي ملي پوهه، دا شخصي پوهه نه ده، دا یو ملي پانګه یې باید. موږ لویه ستونزه دا ده چې که هغه اساس چې 1955 کې د مادنو صنایع د وزارت باندې ښودل سوی بې له جنګونه دوام کړی وای، نن به افغانستان یو لوی عظیمه بشري پانګه د دې په مدیریت باندې درلوده.
د ولسمشر محمد اشرف غنی د یو وروستي پادکاست یو برخه وا چې د جبه لړۍ لمخي هغه پر خپل ایکس پانه باندې خبرې، یو په دې پادکاست کې په مختلفو مسایلو له ژورنالیست او لیکوال داوود جنبیر سره غږیږي. په دې پادکاست کې په دغه موضوع او څرګندونو کې ولسمشر غنی په افغانستان کې د استخراج د قانون د استخراج په بیلابیلو مرحلو باندې خبرې کړې وي. را به شو پایل به له استاد وردګ نه وکړو. ډاکټر صاحب نعیم وردګ، تاسو په دې برخه کې تخصص کړی دی د قانونو په برخه کې، راځي له ابتدا نه پایل وکړو. د افغانستان د طبیعي زیرمو په اړه باندې تر ټولو پراخې څېړنې چې وشولې د پخواني شوروي په وخت کې وي، چې شاید ځینې معلومات وسی ځینې بنی، او وروسته په دې تیرو شلو کلونو کې د افغانستان د امریکا د جیولوژي مرکز او ځینو نورو ادارو په افغانستان کې څېړنې وکړې د طبیعي زیرمو د معلومولو لپاره. مخکې د دې نه چې استخراج ته لاړ شو، قراردادونو ته لاړ شو، په افغانستان کې شوي تحقیقات دغه تر اوسه پورې چې شوي دي څومره کامل او بشپړ دي، او څومره نورو تحقیقاتو ته اړتیا ده په دې برخه کې څو پوه شو چې په افغانستان کې واقعا څومره طبیعي منابع یا که په ساده اصطلاح وایو قانون شته؟
در معلومات هست مگر در ساز خبری بید ما د افغانستان د معدنونو په بخش کې په پنځه اتیا پورې خپل عالي تحصیلات په خارج کې ترسره کړي. چې اول مو د عینک معدن باندې خپل ریسرچ کړی و، غیر دغونه بیا په لوبو د مو خپله ډاکټري پاکړی د عینکو او د افغانستان معدنونو باندې. د عینکو میدان یو غټرین معدن نه تنها په ساحه کې دی، بلکې په دنیا کې یو غټ معدن حسابېږي. یعنی غټرین معدن په چیلي کې دی، چې پاس د چیلي نه د افغانستان د عینکو معدن مهم معدن دی.
خغلی وردګ، موږ ته د تا خبرې په صحیح توګه نه راځي، د ما همکار به بیرته له تاسو سره تماس ونیسي. کیدلی شي چې د تاسو غږ په ښه توګه ترلاسه کړلی شو، ځکه تصویر هم درست دی خو د غږ په کیفیت کې مو یو څه ستونزې لرو. خغلی مطفی، تاسو ته راځم، تاسو نه که همدغه پوښتنه وکړم چې د افغانستان د طبیعي زیرمو په ځانګړې توګه تر مځکې لاندې زیرمو په اړه باندې، یا د مځکې په سر باندې چې کوم شیان لرو، د دې په اړه باندې شوې څېړنې څومره بشپړې دي، او په دې برخه کې څومره کار ته اړتیا ده؟ نوره آیا موږ پوره پوهیو چې څه شی په افغانستان کې شته، څه مواد شته دي، څنګه راایستل کیږي؟ دغه ابتدایي تحقیقات چې دي یو دولت لپاره پکار دي، په دې اړه باندې بشپړ معلومات شته دي تر اوسه؟
بسم الله الرحمن الرحیم، زما سلامونه تاسو ته او تاسو محترم اوریدونکو ته. د افغانستان د صنعتي استخراجي سکتور بحث چې کله کېږي، تاسې فکر کوئ چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې مونږ منابع لرو، او د دې منابعو تفحصات او اکتشافات په اوایلو کې د روسانو لخوا په هغه وخت کې د سردار داود خان په وخت کې ترسره شو، چې په هغې کې هغه اصلي کوم تفحصات او اکتشافات چې په مکمله توګه افغانستان ورته لاسرسی متاسفانه نه درلودو، چون هغه مطالعات چې وشول هغه مطالعات روسانو له ځان سره ویوړه، او بیرته افغانستان تقاضا هم وکړله، مګر باوجود دې چې موږ سره د دې یو آرشیف وجود نه درلودو، د جنګونو په وجه باندې ډېر متضرره شو. زموږ جیولوجیکي معلومات او کوم نقشې او کوم ابتدایي معلومات چې په هغه وخت کې شروع شو، وروسته د هغې نه بیا د افغانستان دولت په رسمي توګه په هغه وخت کې د سروې جیولوجي اداره جوړه کړله. د دې سروې جیولوجي ادارې هدف دا و چې د افغانستان د کاني زیرمونه، د نفتي زیرمونه، او همداشان د مختلفو معدنونو په اړه باندې یو وسیع مطالعه ولري، او موږ پوه شو چې زموږ منابع په کوم ځای کې دي. مګر دلته یو بحث مطرح دی، دلته اصلي مسله دا ده چې منابعو تخمین تاسو ویلی شي، مطلب هغه احتمالات تاسو په مطالعاتو کې ورکولی شي چې په دومره اندازه باندې منابع دلته شتون لري. وروسته له دې نه چې تاسو په کافي اندازه باندې د ټولې جغرافیې او د ټولو مناطقو چې په کومو سیمو کې څومره معدن دي، دا په اکثره پرمختللو هیوادونو کې هم تر اوسه پورې نه دي شوي، چون د بشر د معدنونو سره د سر او کار نه وروسته ورځ په ورځ باندې هغه ټکنالوژیکل کم ریولوشن چې ورته ویلی شي، یا د تخنیک په برخه کې، یا هغه وسایل چې دي هغه ورځ په ورځ باندې مډرن کیږي. د افغانستان د زیرمو کوم احتمالات چې ورکړل شوي دي، دا د سرچینو په اساس معنی دي، د ولایتونو په اساس معنی دي، همدا شان د منابعو په اساس معنی دي. معلومه منابع چې کومې دي، په هغې کې عملا په تیرو شلو کلونو کې مونږ قراردادونه هم لرل، مثلا د معدن په برخه کې لکه د مسو عینک قرارداد، یا مثلا کرومایت، مرمر، تال، په دې برخه کې مونږ قراردادونه لرل. په نفتو ګازو برخه کې هم یو تعداد قراردادونه وو، او د دې قراردادونو هدف دا چې یو اقتصادي پراختیا ته زمینه برابره کړي. په تیرو شلو کلونو کې یو فکر دا و چې مونږ د یو مایننګ موډل رامنځته کو د افغانستان د مایننګ موډل یا د افغانستان د معدنیاتو کوم نقشه لاره چې هغه لاره باید داسې واوسي چې مونږ د افغانستان منابع په دوامداره اقتصادي ګټو باندې مبدل کړو او د دوامداره اقتصادي ګټو هدف په اقتصاد کې ډېر واضح دی چې په دوامداره توګه باندې د افغانستان د منابعونه ګټه ترلاسه کو او دا منابع د افغانستان د اقتصاد د رغول لپاره لکه مونږ نه یوازې معدن په دې معنی استخراج کو یا مطلب ګټه ترې واخلو منا دوامدار ګټه مونږ ته راکړي بلکې نور صنعتونه لکه د زراعت په برخه کې لکه د صنعت په برخه کې او مختلفو برخو کې
لدینه ګټه دغه نقشې کې څومره پرمختګ وشو په جمهوریت وخت کې
اصلي مسله دا و چې د جمهوریت په وخت کې په نقشو کې ډېر پرمختګونه ځکه وشول چې امریکایي متحده ایالاتو چې کوم سروي او جیولوجي اداره و د افغانستان سروي جیولوجي ادارې سره په مستقیمه توګه معنی په اکثر ولایتونو کې وایي سرویګانې وکړلې مګر تر اوسه پورې هم مونږ ډیر وخت اړتیا لرو چې مونږ په کافي اندازه باندې معلومات ترلاسه کړو او هغه کوم ټکنالوژي چې اوس د منابعو په دقت کې او یا احتمالاتو کې مرسته کوي هغه نه ګټه واغستل شي نو په ټول سیمو کې به تاسو ویلی شي چې په کوم سیمو کې څومره منابع په کوم اندازه دي او د دې اقتصادي ارزښت څه دی مګر ما تاسو ویل د دې نه مخکې ضرورت دا ده چې هغه کوم منابع چې معلوم شوي دي د هغې اقتصادی ارزښت په
داسې
شکل سره استفاده شي چې
دوامدار ګټه متره. خاغله متفی اداره ته وایي چې تاسو فکر باندې دغه طالبان په د جمهوریت په مقایسه باندې د طالبانو حکومت کې وګورو په جمهوریت کې هم واضح ده چې د زینو قانونو استخراج روان وو. تاسو ویل چې زینې معلوم او داسې شیان چې ټاکلي وو واضح وو د هغه استخراج کیده. فکر کوي دغه پروسه د طالبانو په وخت کې چټکه شوې ده او طالبانو له هغه څخه زیات استخراج پایل کړی دی چې باید ډیر د خط پکې وشي د یو او بل وس چې څه دی طالبانو په حکومت کې استخراجي کی دا ماغه څه دی چې د تاسو په وخت کې چې تاسو په مادن او صنایعو وزارت کې کار کوو پاغي وخت کې یعنی دا مشخص شوی و په دې برخه کې پرمختګونه شوی و دوی په ماغه پرمختګونو نور پرمختګونه کوي
ګورې دوه باسه مطرح دی یو اساسي مسله دا مطرح ده چې تاسو استخراج څه ډول کوي څنګه ګټه تنه خلې او څومره اقتصادي رفاهت زمينه برابروي اقتصادي رفاهت زمينه په دې معنی چې د عام افغانانو اقتصادي ژوند ته تاسو وګورئ هغه اقتصادي عام ضرورتونه زمونږ په دې تیرو څو کلونو کې مسلسله توګه معنی د خارجي مرستو په مټ باندې مونږ خپل اقتصادي ضرورتونه مرفوع کوو په تیرو شل کلونو کې د منابعونو د یو وسیع فکر په اساس باندې یو لیدلوری رامنځته شو او دا هم په ډیر مشکل معنی چون تاسو معلومه ده چې منابع مادن د سیو سرچین عایداتي سرچینې دي چې په دې کې د هر چا کاری د هر چا په کې ګټي او ډیر په محلي توګه معنی په ولسوالۍ په کچه معنی او په ولایتونو په کچه معنی مداخلات او داشان غیر قانوني کیندنې او دا مسائل که تاسو دې تیر شل کلونو باس کوي مونږ په هغه وخت کې فکر دا و چې د افغانستان اقتصاد دوامدار توګه معنی په خپل ودریږي نور مونږ د خارجي مرستو یو هیواد باید نه وسو بلکې مونږ باید مبدل شو په یو دوامدار اقتصادي پراختیا معنی دوامدار اقتصادي پراختیا په دې معنی چې د هر اقتصاد کې خصوصا معدن بحث چې تاسو کوی یا د معدن د مدیریت بحث چې کوی په دې کې د هر برخې لپاره تاسو ضرورتونه تعریفوي او د تعریفونو په اساس معنی خپل اقتصاد یو موډل جوړوي او لاغین دوامدار ګټه اخلي مثلا فکر دا موجود چې مونږ به معدن استخراجو او د معدن په مقابل کې مونږ د ریل ګاډي پټلۍ په افغانستان کې جوړو مثلا معدن به استخراجو په د معدن په مقابل کې به مونږ د افغانستان د اوبو مشکل د پاک اوبو د لاسرسي کوم مشکل چې ستونزه چې دا به حل کو مثلا معدن استخراجو د دوامدار فقر چې د کچه بچ دی مثلا مونږ به په راتون کې 15 کلونو یا 10 کلونو کې موږ مثلا 1 میلیون انسانانو ته د کار زمينه برابر کو. څومره چې هم تاسو یو گردش پولی رامنځته کوي، اقتصاد رابطه ورکوي، یو بل سره منسجمه کوي، دا ټول دی دوامدار اقتصادي ګټو سره تعامل کوي. یو اقتصاد ته جوړي، یو اقتصاد هم د شکل لري چې د مختلفو برخو نه جوړ شوی. مثلا معدن د افغانستان د منابعو سرچینه ده او د افغانستان ګټې دي. په کې تاسو د افغانستان معدن منفي کوي، افغانستان سره هیڅ نه پاتې کیږي. مګر افغانستان سره د معدن سره تاسو کولای شي انرژي ملاسته راوړي، معدن سره تاسو کولای شي مالی سرچینې ملاسته راوړي، معدن سره تاسو کولای شي رفاه ملاسته راوړي. د دې ټولو لپاره یو بنیادی او یو وسیع دید او یو وسیع لار په کار وچی. متاسفانه د دې شل کلونو مخکې لاغینه چې هغه کومه جګړه وی هغه هم په مادن باندې تاثیرات اچولی وو. بیا وروسته لاغینه د شل کال په دوامدار توګه باندې هم جنگ وو، هم چې د اقتصاد برخه کې کارونه کېدل او مادن برخه کارونه کېدل، دې هم ډیر منفي تاثیرات اچولی وو. په غټه کې دا ویل شم چې د افغانستان د منابعو ظرفیت ته په کتلو سره زمونږ ابتدایي ضرورتونه څه چې زمونږ ډیر پرمختللي کوم ضرورتونه چې په نړۍ کې دي، مثلا ټکنالوژي په نړۍ کې ډیر پرمختګ کړی دی، تاسو د نړۍ نه ټکنالوژي اغستلی شي. مثلا
دغه مطفي د ما هدف هم دا دی، تاسو چې دا کوم ټکی یاد کړل چې داسې یو نیت موجود وو یا داسې یو نظر موجود وو د جمهوریت پر مهال باندې چې مادن به اخراجو او په بیلابیلو اړتیاو هغه چې ملي اړتیا وي دي او د یو دوامدار اقتصاد د خپلولو لپاره به لګو. پښتنه دا ده چې په دغه برخه کې تاسو څومره داسې راټولې کړې کراتوي، څومره پرمختګ وکړه، او اوس چې د طالبانو په حکومت کې د معدنونو کمکار روان دی، فکر کوي چې هماغه پروسه مخې ته بیایي چې په جمهوریت کې پیل شوې وه کنا دوی یوه جلا پروسه مخې ته وړي؟ لنډ ځواب کراکې مهرباني.
دغه اخرنی برخه جواب اول درکم چې تاسو ویل چې مثلا په هغه وخت کې د افغانستان سره د خارجي مرستو کوم لړۍ چوه، د دې ضرورت نه پیښیدلو چې زمونږ دغه کوم سرمایه چې د زمو په عامو یا هغه ابتدایي ضرورتونو باندې چې د هغې سرچینې مصرف شي. مثلا د معدن عواید مونږ د مصرف لپاره فکر پینه کول، د معدن عواید لپاره مونږ یو زنجیروي پروسه په پام کې نیولې و. مثلا مونږ ویل چې د معدن عواید باید د راشي یو انډستری یا بل انډستری مونږ ته په خپل معنی ودرېږي او د هغې انډستری به پیسې راواخلو مونږ په مختلفو برخو کې استعمال کړو، لکه مثلا د تعلیم په برخه کې، صحت په برخه کې، د ریل ګاډي پټلۍ او نور دغه فایبرټیک کیبلز او دغه اقتصادي کم منطقوي او بین المللي کوم ضرورتونه چې دي او اقتصاد ور سره تړلې ده. بل باس چې تاسو مطرح کړل اوسنی شرایطو، اوسنی شرایطو کې اصلي مسله دا ده چې د عوایدو ته ضرورت ده او عایداتي سرچینې مادن هم عایداتي سرچینې دي. مګر که تاسو دغه عواید راواخلئ او تاسو په خپل ابتدایي ضرورتونه مرفو کړئ او تاسو په بنیادی ضرورتونه مرفو نه کړئ، بنیادی ضرورتونه مې هدف دا ده چې تاسو باید افغانستان دی ته محتاج نه کوي چې نور دی د صحت په برخه کې یا مثلا نور دی د انډستری په برخه کې ضرورت ولري، چون افغانستان خپل د ظرفیت لري چې مادن راو باسي، استخراج کی او په پراخه فکر معنی د دې استخراج نه داسې ګټه واخلي چې بد دوامدار اقتصادي ګټو معنی مبدل شي. او دغه مثلا زه تاسو ته مثال درکوم، په نورو ډیرو پرمختللو هیوادونو کې حتی کویت یو مثال دی، دوی د مادن اواید په داخلي عادي بودجو کې نه مصرفوي، دوی د داخلي او دوی سرمایه‌ګزاري کوي. مثلا د نړۍ پرمختللو کمپنیانو سره دوی سرمایه‌ګزاري کوي او د مادن اواید راخلي په نورو بنسټیزو پروژو باندې لګوي ترڅو لاغې نه ګټه واخلي او هغه کې یو
مننه خغله مطفي بیرته تاسو ته راځم. لدینا مخ کی چې بیرته تاسو سره ستون شم، دا بحث جالب دی، له تاسو سره به دوام ورکو. ډاکټر صاحب وردک ته ورزم، لدینا بیرته ماغه دی پایل پښتنه کوم، چون دا دی مادنیاتو په برخه کې تخصص لري د افغانستان. خغله وردک، تاسو ته دا وایي چې په افغانستان کې دی شتا مادنونو پاړه دستی دغه بیل ابل سرویګانې کې د شوروي په وخت کې شوې دي، که په ورستوي شلو کلونو کې شوې دي، معلومات شته؟ معلومات څومره د دې لپاره کفایت کوي چې مونږ یې پر بنسټ باندې لوی لوی قراردادونه وکړو په دې وختونو کې؟
ورورکا زخمو د لګ ورسته لور شمه د 2015 کالو د 10 کالو وخته ځکه په دغه وختو کې مو خپل امریسر شکړای وو او مو هم د عیناک مدان کې کال کړای دی زه د عیناک د مدان شروع کوم ځکه د عیناک مدان یو تادوبي منابع د افغانستان کې دلای شي ورسته د وسپنې د مدان د عیناک مدان په 15 وخت کې قرار لري هغه مرکزی مدان د عیناک دی هغه جوار دی تغار دی در بند دی او پر کابل دی په هغه وخت کې چې موږ ریسرچ کړای وو هغه یو مرکزی مدان چې هر کال 1,000,000 تن و باسو شم کال هغه یو مرکزی مدان کوایت کو چې 1,000,000 تن دغه نه و باسو دا 15 په پریږده او په در بند کې تقریبا 2,000 متر جګ غار دی چې د غره په سر باندې 1,000 متر ټوټ په دغه ټول ساحه کې د میسو هغه لیدل کېږي او د افغانستان د میسو معدن دوه معدن دی په دنیا کې اول چیلی ده بیا افغانستان دی که موږ د میسو معدن په صحیح توګه استخراج کړو هغه اضافي مواد چې په د میسو سره وجود لري لکه طلا نقره کوبالت نیکل او داسې نور شایان هغه شایان دی د معدن مصرف پوره کیوي چې استخراج کو مس پرګرام مس خپل خپل باندې هغه پاتې کیږي مخته مګر دا د کوم مملکت سره کوم قرارداد وکړو یو څوک د مصرف کو یو د موږ یی تر په څوک دغه سره قرارداد کوي دا ډیره مهمه وی چې بده کې دا ټول محاسبه شي د شوروی زه چې په وخت کې ووم د شوروی دولت وخت چې راینه کوم معدن وبوسی په دوه په درې طریقو باندې یو طریقه دا و چې په افغانستان کې یو ځاړه پوبریکا یې درلود د لاپ کلمکیر کې یو په مالک دی ازبکستان په جمهوریت کې هغه غوښتل چې افغانستان ته راوړي نیمه معدن نیم په افغانستان کې تصفیه کو او زیات بیا یو سیاست به شوروي کې د اریمبورګ دغه ځای کې تصفیه کو مګر بیا هم 50-50 و نیم با افغانستان اخصله و نیم بشوروی اخصله مگر داود وقت که در قرارات و نشه و داود وقت چه نورم کوشش وکو چه دی دو معدن از جات مکتفاتی شی او دی معدن چه جریده را دی معدن پا استخراج که او شورویانو دقا اضافی مواد نیساب آول در کوبالت و نقره و تیلا و دقا شایان اگه وقتی چه ده اضافی مواد اگه اینه ایساب اول مگر داود ورته چه نه ده بیساب اوی ده ده دوغ معدن مصرف ده مواد پرکیوی خواه اگه ونشوال داود هم رو داود شروی هم وجود ندلو دلو زمان نظر به ده اوی که ده افغانستان معدنون هر سوکی چه و باسی تخنیکی دولی باید و باسی
منه نه دکتر سب بیرته زه تا ته راځم واقعا دا څو ورځې مخکې یو له دغه کسانو چې نه غوښتل مونږ یې نوم واخلو مونږ ته د معدنونو د قراردادونو په اړه د اوسنیو قراردادونو په اړه د ورته ټکي شکایت وکړه کوم ته چې تاسو اشاره وکړله د ښاغلي غنی دغه غږیز کلپ چې موږ مخکې خپور کړه په هغې کې هم دې ټکي ته اشاره شوې ده یو د افغان اقتصاد پوهانو یا سوداګرو نه موږ ته وویل چې متاسفانه په ځینو قراردادونو کې د معدنیاتو چې شوې دي په هغې کې په دې وروستیو کلونو کې یا دغه ټکی په قرارداد کې په پام کې نه دی نیول شوی او یا که شوی هم دی ډیر هغه مسلکی پوها او معلومات په دې برخه کې نشته دی هغه په ځانګړې توګه په یو قرارداد کې د تلا یادونه وکړله چې په همدغه توګه باندې تلا پرته له دې نه چې د اغاړوندې کمپنۍ حق وي وړل کېږي ښاغلی مطفی تاسو په دې اړه باندې پخا څه تجربه درلوده او د اوسنیو قراردادونو ته په کم نظر ګوري یا دا ستونزه موږ په افغانستان کې شته دی چې په ځینو قراردادونو کې ښایي د قانونو سره د نورو راوتونکو موادو چې ښایي په ځینو مواردو کې له قانون مهم وي د هغې موضوع له پامه وغورځول شي هغې وخت کې تاسو ته څومره مهمه ده اوس تاسو که څار ای افغانستان کې خصوصا دی نو واکمنو تر څار لاندې کوم قرار دونه کیږي څومره په نظر کې نیول کیږي؟
دونو برخه کې د مادن چکم قراردادونه دی هغه درې مشخصه برخه لري او د دې درې برخو په اساس باندې قرارداد جوړی. لومړی برخه د مادن اقتصادي بحث دی چې مثلا د منابعو په مدیریت کې په ستراتیژیک توګه باندې تاسو څنګه خپل اقتصادي ګټې تعریفوي. مثلا ستاسو لپاره اقتصادي ګټه څه ده؟ آیا تاسو صرف مالیات اخلئ؟ آیا صرف د ځمکې د ساتنې کرایه اخلئ؟ آیا غواړئ چې صرف استخراج وکړئ او د په مقابل کې صرف هغه مالی سرچینې یا وسایل ترلاسه کړئ؟ اقتصادي بحث ډیر وسیع بحث دی او دی کې باید اقتصاددانان په دې معنی دغه شرایط وټاکي، ځکه هغوی په احتمالات معنی پوهیږي. اقتصادي احتمالات او اقتصادي ارزونې په سمه توګه معنی په قرارداد کې ځای په ځای کولی شي. دوهم د قرارداد هغه حقوقي برخه ده چې تاسو څه ډول قرارداد کوي. آیا یو قرارداد کې شرایط څه ډول تاسو ټاکئ؟ کچیر شرکت خپل شرایط ونه مني څه ډول برخورد ورسره کوي؟ کچیر شرکت لتاسو سره مثلا استخراج هم د مسو کړی دی ورسره تلاره وزي هغه برخه کې څه کوي؟ نو دا د یو حقوقي برخه د قرارداد پورې اړه لري. دریمه برخه تخنیکی برخه ده، څه ډول وسات ورکوي د خپل قرارداد ته او د خپل قرارداد ته په سمه توګه ګټه اخلي. نو دې درې مرحلو کې تر ټولو مهمه مرحله همدغه درې دي په یو قرارداد کې. او تدې نماسي واچ کله تاسو هم د منابعو قرارداد کوي د منابعو منفي تاثیرات په تاسو باندې راتللی شي. مثلا مونږ ضرورتونه تعریفو، بیا تقاضا او ارزا هم ورته وینو، یا د اقتصاد سره چې مثلا مونږ یو قرارداد د غاړې کا جوړو څه ډول باید محاسبه کو. د افغانستان ضرورتونه ډیر واضح ضرورتونه دي. مونږ په سند پرخه ډیر سخت ضرورت لرو چې مونږ سند داخلي سند په خپل ودرېږي. څو چې داخلي سند په خپل ونه دريږي کار زمينې نه برابرېږي. تر څو چې کار زمينې برابرې نشي خلک اوایت ترلاسه نه کی، معاش ترلاسه نه کی، قدرت تی خرید نه لري. کله چې قدرت تی خرید ونه لري تاسو نشي کولای یو سستینبل ډیولاپمنت یا دوامدار اقتصادي پراختیا خواته ورسیږي. بل مهم او اساسي بحث دا دی چې نظارت ډیر زیات مهم دی، چې تاسو باید د ټولو قوانینو شته قوانینو، ځکه مثلا تاسو قوانین جوړوي د مادن یو برخه کې قانون جوړ کړی دی، په هغه قانون کې د وخت د تقاضي په اساس باندې باید تغییرات راولي، په هغه کې باید د محیط زیست مسلې پکې واضح وي، په هغه کې باید اقتصادي ارزښت واضح وي، تاثیرات اقتصادي باید پکې واضح وي، او همدغه شان هغه ټول برخه باید په سمه توګه معنی تاسی ادرس کی. زه فکر کوم چې په تیرو شلو کلونو کې زموږ تجربه د مادن د قراردادونو په برخه کې یو ښه تجربه دا و چې په هغه وخت کې چې کوم د افغانستان سروې جیولوجي اداره جوړه شوله، د مادنیاتو لپاره د افغانستان یو تعریف رامنځته شو، یو نریټیو رامنځته شو چې دا د افغانستان منابع باید په داسې شکل سره استفاده شي چې مونږه د خپل خود کفایي خواته یو ګامزن شو. مثلا موږ په مختلفو برخو کې کولای شو خود کفا اوسو، منابع نور خلکو نه ضرورت نه لرو چې واردات دي. او بل مهم مسله دا و چې په وخت کې قراردادونو شکل په داسې شکل سره و چې تر ټولو غټه کمپنی لکه میسانک مخکې په بحث مو شو. مثلا میسانک قرارداد کې مونږ چینایي شرکت ته وویل چې تاسو مونږ سره په قرارداد کې مثلا په هغه وخت کې چې کله لاسلیک شو شرایط ورته وټاکل شو چې تاسو به ریل ګاډي پټلۍ رغوئ، تاسو به انرژي مراکز جوړوئ، تاسو به د اسکان مجدد برخه کې، تاسو به د محیط زیست برخه کې، تاسو به د متوازن انکشاف برخه کې، په مختلف برخو کې مونږ شرایط هغه وخت کې په قرارداد کې ټاکلي وو، مګر چینایانو لا غین انکار کول. په هغه خاطر باندې هغه ته مونږ په هغه وخت کې اجازه نه ورکول چې تاسو استخراج وکړي، چون زموږ شرایط مشروط په یو قرارداد باندې. او قرارداد په دې خاطر ډیر زیات مهم دی چې تاسو پکې ټول هغه اقتصادي، تخنیکی او حقوقي برخې په داسې شکل سره ارزیابي کوي او ځای په ځای کوي چې تاسو وکولای شئ لاغین نظارت وکړئ، تاسو په دې معنی پوه شئ چې زموږ څومره منابع دي. مثلا د یو پرمختللي اقتصاد د ګامزن کېدو لپاره، مثلا که تاسو غواړئ چې یو
خغلې متفي کلن راته وایي، زه نه غواړم چې تاسو چې تاسو خامخا زکه چې تاسو په منطقه کې نه په سیمه کې نه معلومات بم څومره یې خو دا راته وای چې وس چې دا کوم قراردادونه کیږي د قانونو استخراج پروسه روانه ده د کی څومره ماغه ټکی چې تاسو غوښتل په نظر کې نیول شوی معلومات لری وضعیت پاندی خوبیہ ہم ککم تبصرہ لری پوسنی وضعیت کی چی دے طالبان و حکومت دے ام پہ حقوقی مسائلو کی دلتا مستن زشت دے تروس پوری دان ند معلومہ یو شیخ واضح دے چی دوی پخانی قوانین پزنگڑی توگا اساسی قانون ملغا کھڑے دے دام نه د معلومات چی دی قانون او نور برخو کی چاغه مسلکی برخی دی ایا قوانینو باندې عمل کوي کنه نو له حقوقی په لوه خو وستون ز جوته او معلومه ده چې شته ده ځکه قرارداد چې کوي ته باید په خپل هیواد کې هم قوانین ولري نړیوالو قوانینو سره هم باید ربط ورکی او بیا د هغه قوانینو پر بنسټ باندې تکول شي چې قرارداد وکي لاغې نه بیا دفاع وکي هغه بیا د امر مادو په اساس باندې کولای شي چې لغوي کې کمپنۍ په شرایطو باندې پوره کار نه کوي وس د وسنی وضعیت په اړه د تاسو تفسیرات څه ده آیا ماغه قراردادونه یا ماغه څه چې تاسو په جمهوریت کې غوښتل دا پروسه ماغه سره روانه ده او کنه
ګوري معلوماتو ته لاسرسی او د منابعو په صحیح توګه باندې مدیریت دا ډېر مهم بحث دی مثلا که تاسو په اوسني شرایطو کې د معدن بحث کوئ زه فکر کوم په اوسني شرایطو کې موږ ډېر مشکلات لرو چې بیا په غټه کې مسله سیاسی ثبات خو تمزي ځکه اقتصادي ثبات بدون له سیاسي ثبات نه نشي راتلی او متاسفانه په اوسني شرایطو کې چې افغانستان یو ډېر غټه فاصله لري د نړۍ سره وصل نه دی نړۍ سره ارتباط نه لري او موږ په یو نه یو ډول قراردادونه کوو حقوقي مشکلات بدون له شکل لري او ستونزې ډېرې زیاتې زه فکر کوم چې د منابعو هر قرارداد حتی په نسلونو باندې تاثیرات لري په داسې شکل سره باید قرارداد شي چې مخکې له دې نه چې موږ مثلا په قرارداد کې ستونزې سره مخ کیږو هغه پورته مسایل چې کوم دي سیاسیون پی ډېر ښه پوهیږي او د سیاسي خلکو کار هم دغه دی چې دا باید وکی جوړ کی زه فکر کوم چې معدن کې مونږ چې کوم ظرفیتونه لرو هغه باید د خپل ابتدایي منابعو لپاره یا سرچینو لپاره استعمال نکو زما دید دا دی زما فکر دا دی چې د منابعو مدیریت او د منابعو دوامداره استفاده دا تړلې ده ستاسې د ظرفیت پورې چې تخنیکي ظرفیت دی اقتصادي ظرفیت هم څومره دی او همداشان په غټه کې بیا مسله چې ستاسې دا سیاسي ثبات څومره دی چې څنګه کولی شئ داسې
نور بحثم کی دی افغانستان دی قانون او صنایع وزارت پوخانه مرستیال ولی الله زدران هم را سره یو ځای شو مننه کوو چې د هم زموږ بلنه ومنله د هم په خپرونه کې را سره دی ښاغلی زدران ستړی مشي اگر چې موږ د خپرونې یوه برخه راوهلې ده بیا هم د تاسو کور بعد چې د موږ بلنه ومنله موږ په دې باندې بحث کوو تر اوسه پورې په دې باندې مخکې وغږېدلو چې د افغانستان د قانونو او طبیعي زیرمو په اصطلاح د اټکل او څیړنو او تحقیقاتو او د معلوماتو لپاره چې څومره طبیعي زیرمې دي چیرته دي په کومو شرایطو کې دي سرویګانې او هغه عمومي معلومات څومره شته دی اوس دې ته راغلو د قراردادونو په برخه کې موږ له کابل نه داسې شکایتونه اورېدلي دي چې ځینو کمپنیو سره یا ځینو ادارو سره یا ځینو شرکتونو سره چې قراردادونه شوي دي قرارداد د مسو شوی دی مثلا په هغې کې یو بل شی راووزي هغوی هم دا شیان ځان سره وړي نور بحثونه هم وشول د قرارداد د حقوقي وضعیت او په دې اړه باندې له تاسو نه که مشخص زه وپوښتم د تیر جمهوریت په وخت کې ښاغلي مطفي ځینې څرګندونې وکړلې چې له قانون نه څه غوښتل د قانون لپاره د لارې د یوې نقشې د یو پلان او د یوې طرحې باندې کار تر ډیره پورې پر مخ تللی و او دا چې څنګه وکارول شي د افغانستان د دوامداره اقتصاد په برخه کې په دې برخه کې هم کار شوی و مشخصه پوښتنه د ما دا ده چې اوس چې په افغانستان کې د طالبانو په حکومت کې کوم قانون راسپړل کیږي آیا دا په هماغه پروسې باندې چې تاسو پیل کړې وه په هماغې باندې د هماغې په بنسټ باندې دا پ پروسه تاسو بیات منصاری روانه دا وکنه. دوی خپل یو پروسه پیل کړی دا او د خپل عاجل او مالی ضرورتونو دی پوره کول لپاره اغه زیربنا یا اغه پلان چې وو اغه ډیر په پام کې نه نیول کیږي.
ان صاحب سلامونه ټولو نه مخکې زه بخنه غواړم چې نو وخت تاسو سره یو ځای شوم. یو شخصي ستونزه راته مخکې شي او حل شو د پښتنه نام مننه ډیره دقیق دا موضوع ډیره دقیقه ده ځکه چې همیشه ځکه زه نظر ورکوم یا ځینې زموږ همکاران یا دوستان نظر ورکوي همیشه دا پښتنه مطرح کیږي او همیشه ما دا ویلی چې موږ یو معما کې فعلا قرار لرو ځکه لکه څنګه چې تاسو ویل په تیر حکومت کې د قانونو لپاره تګلارې جوړ شو بیا د مګه د تګلارې په اساس باندې نوې قانون او نوې مقررات جوړ شول او تر یو حد پورې ځنې پرمختګونه مونږ په دې برخه کې درلودل ځنې تحلیلونه تر سره شول د مارکیټ مطالعات تر سره شول او هغه په اساس زنجیروي ارزښتونه چې ورته وي د هغه مطالعات هغه باندې تحقیق صورت شو په وجود د ځنې مشکلات هم او یا ستونزې هم موجود درلوده خو بیا هم یو څه ګامونه خستل شي او په اوسنی حالت کې څه څه تاسف فر د متاسفانه هغه دا چې اصلا دا موضوع معلومه نه ده. تاسو یادوري وکړ اوس موږ مخکې اساسي قانون درلوده اساسي قانون پرنا کې موږ د قانون او قوانین او مقررات درلودل کخو یا نو کسونځي او خلاوی دلودي نه دلودي ما یو حقوقي بنسټ اساس موجود او د مغ اساس باندې نور اقدامات تخنیکی اقدامونه مالی اقدامونه او 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 حقوقي اقدامونه تر سره کیدل. اما اوس موږ یو معما کې متاسفانه موقعیت لرو هغه چې اوسنۍ اداره یا حکومت دا هم اعلان نه دی کړی چې تیر قوانین نافذ دي او که نه دي. حتی دا هم نه دی ویلي چې که چیرې تیر قوانین نافذ نه دي آیا هغه باندې کار روان دی او که نه دی روان. او دا اوس چې دوی کوم قراردادونه کوي تاسو ما په نظر هم زه دا فکر کوم چې دا د اوسنی کوم هغه مالی ستونزې یا کوم ضرورت چې دي د هغې په خاطر داسې عجولانه اقدامات کیږي او دا معدن ورکول کیږي او دا به په آینده کې هم ډېرې ستونزې را ولاړې کړي. نه تنها د دې تر څنګ چې په آینده کې بیا موږ خپل حق نه شو غوښتی. یعنې تاسو وګورئ هغه وخت کې چې قوانین اساسي قانون او قوانین هم وجود درلود موږ په ځینې قراردادونو کې د غټو ستونزو سره مخامخ شو. مسینک په هکله مطفي صاحب خبرې وکړې مسینک باندې دا تقریبا دای دریمه لسیزه ده کدو دریمه لسیزه ده چې مسینک قرارداد شوی اما یو فیصد هم په هغه کې عملی کار نه دی شوی. نو دا ټول بیا غوښتنځي راوړل کیږي چې دا بیا پاینده کې
زلران سپدې ته براشو چې څه ستونزي پاینده کې ک قراردادونه دقیق نه یې نه راپیخی. زه یو څلور اوریدونکو لرم که څام وخت ډیر کم دی اوریدونکو نه غواړم چې لن لن خپل نظرونه را سره شریک کی وګړي خبرې دي نه کوي خپل نوم دی واخلي او کوم شخص دی افغان ساندې طبيب زیرمو او قانونو پاړه باندې بحث لري را سره دی وای. ز بیا مرتخپل ملبانی ادم دی افغانستان دی قانونو او صنایو دی وزارت خانه مرستيال ولی ولا زدران دی را سره همدارنګه را سره عبدالقدیر متفید چی دی اقتصادي چارو یو خشنون کې هم دی او دی قانونو او صنایو وزارت کې دی ویان پتوګا او همدارنګه پنور برخو کې کار کړی دی. ډاکټر سیب نعیم وردګ را سره دی دی قانونو دی برخي خانه متخصص چې په برخه کې تخصص لدی بلمانه په دې خاطر در معرفي کړل ک پښتنه یا نظر لري چې ور سره شریک کړي. لومړی اوریدونکو راخلو څوک لکم زای خبرې کوي مهرباني وکړي. وعليكم السلام تل سبستړی مشه مهرباني وکړي. ها
د کادر او تان تام کرمه د ملمنو سمې وا پښتنه داغه چې مثال د خبرې په افغانستان کې د سیرو د غازو د غستا کنس او دا خبر څنګه د ملمنو سره ابلان تام محترم دلته په یمن ولایت کې میجن بلته د غل قانون لرو داوه د څنګه بربر د مار د ځخانه شنو لصالیا فاته او غادي ان تام محترم په تیر حکومت کې پاکستان د بکاچا کې تر دا خوتی وکړي دا ډبرې وکړي یا تام محترم دلته مرکز له شرګا پر ازین عظمت پر حکومت باندې دا غږ چې مثال دلته کارخانه جوړې کړه په پټي جوړې کړه دلته دا خود رات خد چان جلکان تام محترم او د ملمنو سمې دا پوښتنه چې د تیلو او د دیس د افغانستان کې لرو کنه لران تام محترم دا پوښتنه ده.
مننه کو خغلی اتل هلمند نابل اوریدونکو ته ورزومې ربنه وکي څوک ولکم زه خبرې کوي. مهرباني
تاسو ته او ملمنو او ټول اوریدونکو ته هم پدېږي شبا
سلامات اوسې جوړ اوسې ستړي مشه مهرباني وکړه
زه اسمت لا افغانیار يم د ایلمن د نمړی د یواد د قانون اړوند دی اوس لاند کتنه یا نظر وړاندې کوم بیا ته پښتنیم په لندو سره وایم افغانستان د نړۍ یو هغه یواد چې وسم د قانون نه برخمن او غنی او ځوان دی ډیر قانون نه د شانې نه ستړنی دی پاتې دی موږ اوس وینو چې د دوه د سپرنو د لپاره کار ته ویل شل کاله یا ارتو کاله چې دلته جګړه موجوده و خو یې چا هم د دې د لپاره کار ونه کړ چې افغانستان قانون راووځي البته خو دا زموږ خوشبختي ده چې په راتلونکي کې به موږ د دې نه شي استفاده وکړو دلته یلمن کې ډېر قیمتي مواد په 2008 کال کې د وخت ولسمشر چامت کرزی نوم یې دی هغه راغلی و یلمن ته ویل و یلمن جان که چیرې دا موته مواد ونیم دي سپه خناشین ګرمچیل او د شول سالوی کتار او وزي لمن د نړۍ پرمخ ته دوی په چیر دا شانی یو کوي هوا د دغه ولایت بلکې نو بیا دوی د امریکایانو سره په جګړه باندې قرار دادونه کوم موږ وی د لچاغي د خاموش او چپ پاتې خلل او د امریکایانو کوم مرکزونه قرارګاوي موږ سره غوښتي مو باندې وی د یو مثال د شه د جوير د قرارګاوي د خاصم پروغه سیمه باندې جوړ کړی وکړه چې دلته دا مواد موجود وو او موږ د قانون رئیسلو هغه شواهد او نشي نشانی موري دلې چې دا شان رئیسلو دا خود موږ د یلمن نبی وړه
پښتنه وکي د منګه وخت کم دی نور اوریدونکو منتظر دي
اعظم یلمن د سنگرو خان کوم دبره چې واغې هم لکه څنګه چې اوریدونکو د مینونو په واسطه رئیسه کېدل مینونو ورکوستین پیجاریت
البته دا چې ښاغلی غنی وویل چې ما دا نه تاسو غواړی چې دی پوخانی جمهوریت د قانونو په اړه باندې بحث وکړي که پښتنه وکړي تاسو تبصره مونږ واوري د لا چې په پوخانی جمهور رئیس ویلی وو بیا تاسو وایي چې امریکایانو هم ځینی قانون ایستل دا تبصره واوري دل شو که تاسو ټول د شلو کلونو باندې بحث کوي خبره وګدیږي وخت کم لرو مهرباني وکړي
بلې او اسلام سي نو اوریدوم ته وخت ورکوم نو چې چاري ولري
مننه کوم سلامت اوسئ یو بل اوریدونکو امرا خلو نو نور بیر تخپل ملبنو تر اگرزو چی وخت را کمیږي مهرباني وکړئ څوک لکم ځای خبرې کوي
انزر سلامونه
وعليكم السلام ستړي مشي مهرباني
او مننه البته ملبنو ته سلامونه وایم محمد علي احمدي هم بغلانه مزنګ وره جوړ جوړ شي البته کنو پکله خو ان شه واکه چې موږ تاسو جوړو ته باندې سبا ګورو یعنی دغه وړه کې چې باندې څه پکره دا غشل کولو چې او یې به چې دا کار باندې کار شروع د دغه کار باندې کار شروع یو ان زه په دې څه پکې چې یو څار باندې ورته کړی کار په حساب نه چې دا پیسې د کار پیسې دې باندې جوړ شو یا څا جوړ شو دې بوله پر کوي ته تقریبا یو سړک جوړ شو یا دې څه پکې چې حکومت ځان دا حکومت کې راځي څو ځان مړی ځان مړی چې دا حکومت څه پکې بوله ځان صاحب نه لا ته نه په نظر شه دا خو دا اوسې حکومت باید کوشش وکړي ان زه دا قانون باندې کار شروع کړي دا پیسې وسراتي دا سرکو باندې دا بیا غوونه باندې
مننه مخکې خاغلی متفی امدا خبره وکړه چې دوی داسې غوښتل چې په قانونا په موقته توګه نه بلکې په ګډمحاله په توګه روباسي او یو دوامدار پانګه باندې بدل کی متاسفانه چې د مونږ وخت کم شو نور اوریدونکو نشو راخستلې بیخي مهرباني وکړئ چې څوک ولکم زه یو بل اوریدونکو هم دې کلند خبره وکړي
سلام علیکم ورته په خیره
سلامات اوسې مهرباني وکړئ نظر مو وایې د خبرونه موضوع د قانون
مننه په لاندو نظر سره شریکوم محمد اشرف د کندهار ولایت خبره کوم ماول محترم ورور دا یو سیستم چې برابر سیستم یې کورودان چې موږ څنګه غوي خودل ته دا یو دار اوریدوم چې دی باید خپل برنامه باندې زه فروسی زکه چې وس تافراره اوریدوم چې
مهرباني وکړئ دا ستونزه به حل کو دې سره به پراتلون کې دا موضوع حل کو د قانون او صنایعو په اړه باندې کڅوایي د او بخې د قانون په
اړه لاند نظر دا غوي لاند نظر به دا غوي ورور چې دا نل منو ته زه ډېر سلامونه وایم او په چیر نظام کې خو د سیمو چې جنگي حالات شای چې تناسه قانون به سره ورسوي یا باندې ورسوي خو اوس ان شاء الله لکه دا ورونه چې وله اوس آمادګي ورته نیوته ده بهر ملک ته نه ځي ان شاء الله د افغانستان پروان باندې استفاده نه خسته کیږي نو نن به دا یو نظر وروره
مننه کورم آباد ز خپل ملمنو ترازم ورستی پختنه کوم او بخی ډاکټر صاحب نیم وردګ نه کلند خبري را سره وکي د پاو خبرونه پاوله برخه کې ټلیفون قطع شو په نور خبرونه کې به د طبيع ډیر وخت ورکو خغل وردګ لند راته وای چې تاسو فکر باندې د افغانستان د قانون لپاره د قانون دی او متخصص په توګه د تاسو څلور سپارښتنه به شي چې څنګه کېدلې شي چې قانون په خاطوګه مدیریت
شي. مخ نظر ده چې افغانستان یو پټه خزانه ده. تنه د میسو باندې نه دی په افغانستان کې د طلا معدنونه نشته. ګاز، نفت، د وسپنې معدن د موږ په ټوله دنیا کې اول معدن دي چې 10 میلیارډ ټن ذخیره لري. 10 میلیارډ ټن ذخیره لري چې هغه 1000 متر ټوټ د مزکه او 3000 متر جګ چې دا ټول د کوور په شاره پروب کې پروت دی. غایب دغونه متاسفانه چې د مور ویدلې دی د اوس په دی وختو کې د زغال او معدن او باس یغه د کوشته هغه ته ورکی دی په بند بده مصرف وی غیر تخنیکی نیم ګاز نیم زغال ورځوی او نیم هغه زغال چې دی هغه خلی اوینده کې به موږ څنګه کوو داسې موږ خپل باید اته چې معدن استخراجوی باید ټول مسائل په نظر کې ونیسی د استخراج فضوله مواد فایده مواد در طول مگر متاسفانه په افغانستان که دا موضوع نشته اگه از چه چه شایدی اگه خیلی اگه نیم ازن او خطا گرزیوی تا خو در یه مملکت به اقتصاد که در دیر سخت رول داری یه معدن چه استخراجوی غوطه باید چه تصربیر کری اگه باید مکمل مطالعه وکری چه تیرت مواد فوزره و گردوی دونه کوم شاور استفاده وکي مگر متاسفانه په افغانستان فوس نشته زه فکر کوم چې وزارت معدن کې هم در کم قانون نشته دی چې خی و باسا و خراب بپریده وروره معدن چې څوک و باسی باید د الف نه تر یه پورې د یوه تر سلو پورې فیصدوی پورې دغه مواد چې تر څو چې موجود دي هغه باید و باسی یو مثال درته وایم پا شوروی اتحاد که پا کازاخستان که یو مدن و دی مس دی وسپن مدن چه اغای مدن تخنیکی تو با یسال اینا و دی وسپن سرا یورانیوم و تیلی و اغای نه حساب اول اغای یورانیوم دی غو منطقی خلق بان دوم تاثیر کرد چه تروس کلچول سرطان مرض وقتا دی چه پا قنسان که هم برکم نشی که و باسی یه بای تخنیکی و باسی
مننه واقعا چی دی واکه چې د قانون سره چاپریالي ستونزې تر ډیره پورې مطرح دي زله اوریدونکو نه هم درنګ خپل ملبنونه یو معذرت غواړم چې د قانون او صنایو وزارت نه دی بلکې د قانون او پټرولیم وزارت دی او هله ده چې د غتیر وطن راتلو بخي خغل متفی تاسو د موږ د اوریدونکو په تفسیرو او نظرونو باندې کومه تفسیر لري په ځنګړی توګه ځین انتقادونه موجود و دا خبره زیاته کیږي چې بهرني ځواکونه زیاتره پا غزایونو که میشتو لکه دست یو مت خونده یو خبر مشهوره ده چی چیرته چی کانونه و پا دست حال که چی دی کانونو استخراج لدی زایا تر امریکا پوری دی خام و مواد و انتقال او دولل چوم رستونز مندی خوبی هم که تاسو پا دید ستب سیر لره یا مجموعیم که خپل خبری را طوله که میره بنیو که متفیسی بمگدی تا غگناو رو میکرفونم بندی غالبا
زه فکر کوم چې د افغانستان د اقتصاد ضرورت ده چې موږ د منابعو مؤثر ګټه واخلو دی لپاره ضروری ده چې موږ د خپل منابع په ډیر پراخ سوچ سره مدیریت کو او د دې فرصت نه ګټه واخلو دا کېدل شي زموږ لپاره یو ډیر ښه د اقتصادي ثبات زموږ لپاره د زمينه برابر کې چې موږ سیاسي ثبات لاړ شو کچېره موږ سیاسي ثبات نه اقتصادي ثبات نه نشو راتللی موږ له دې خوانه ورتللی شو مثلا اقتصاد کولای شي د افغانستان خلک سره راټول کړي د افغانستان د خلکو ضرورتونه چې کوم دي مثلا خلک کار ته ضرورت لري خلک ډوډۍ ته ضرورت لري خلک عاید ته ضرورت لري د ورځني ژوند تیریدل لپاره ضرورت لري پاک اوبو ته ضرورت لري دغه شان موجزستی کم توانونه چې رسیدي د بدیل ته ضرورت لري معیشت بدیل ته ضرورت لري دا ټول د مادن سره تړلې بحث دی زه فکر کوم چې د مادن نه باید په یو ملي کچه او په پراخه کچه باندې د افغانستان د خلکو لپاره ګټي زمينه په هغه وخت کې تاسو برابرولای شي چې تاسو هغه هیوادونه چې هغه د مادن تجربه لري د هغه تاریخچه صرف وګوري قوانین ځان لپاره یو ماډل دی افغانی ماډل دی افغانی سوچ او فکر په اساس باندې یو داسې ماډل چې مونږه څه ډول کولای شو د منابعونو ګټه واخلو او دا منابع څه ډول کولای شو په دوامداره اقتصادي پراختیا باندې بدل کړو او د دوامدار اقتصادي پراختیا لپاره بحث په دې خاطر مطرح کیږي چې په نړۍ کې چې کوم پرمختګ روان دی مثلا د صنعت په برخه کې مثلا د ټکنالوژي په برخه کې دا ټول ضرورت لري منابع او د منابع په اساس باندې دی یعنی کومګه د هیوادونو سره اړیکو هم تاسې په بحثو کې نړۍ کې دغه اړیکې چې د نړیوالې اړیکې دا صرف د دې لپاره نه دي چې دا صرف یو ایتیکل بحث دی یو اخلاقي بحث دی د اقتصادي بحث دی اقتصادي فرصتونه دي په نړۍ کې فرصت دی افغانستان د دې فرصت نه د مادن په واسطه باندې ګټه اخیستل شي دا په هغه صورت کې چې تاسې یو ډیر واضح تګلار ولري تاسې د دې لپاره یو ډیر مشخص او یو بین المللي سټانډرډ په اساس قانون باندې غشان منابعونه نظارت ولري او د منابع اقتصادي ګټي د اقتصاد سره د څه وتړل شي چې ټول بنسټونه لکه د صنعت په برخه کې لکه د زراعت په برخه کې ضرورتونه چې د خلکو پوره کړي مثلا زه یو لړ مثال په عام اصطلاح کې ورکوم مثلا په هلمند کې یو کروندګر دی او دغه کروندګری دی نو دومره صلاحیت باید په یو دولت کې چې د هغه د کروندګرۍ لپاره کم مدرن وسایل چې په نړۍ کې په منطقه کې استعمالي هغه ته ورسیږي او هغه په خپل کروندو کې تر څو ډیر حاصلات
باندې کوم متیر په وخت برا کمیدو شو کورم بعد خدام سلامت لره خغل زدران تاسو راته دا وایي چې آیا دغه وس چې کوم پالیسی روانه ده دا وس چې د قانون سره کوم برخورد یا چلن کیږي په کوم بنسټ چې استل کیږي دغه هدف یا دغه څه چې خغل متفي وایي ام دې لور ته روان ښکاری تاته
امانه نن صاحب ماته نه ښکاری چې دا اهداف به ترلاسه شي په دوه دلیلو باندې ځکه چې یو خو تخنیکی استخدام کری نه روانه په لنډمهاله اوایدو او ګټو باندې تمرکز روان دی او بل دا چې مخکې مو یاد کړو حقوقي خلا وجود لري دا پاینده کې سنځي زیږي او په دې توګه چې کوم کان کیندنه روانه ده د قانونو عمر هم را لنډوي او پاینده کې هم بیا دا نقص دی. نو زه په لنډه توګه فقط غواړم دوه خبرو باندې خپله خبره خلاصه کړم. یو دا دی یو عام خلکو ته دا متوجه ده زما خبره دا ده چې اوس خو د ټکنالوژۍ اثر دی. زما پوښتنه د خپل هیوادوالو نه دا ده افغانانو نه چې د خپل طبیعي زیرم په ارزښت باندې مونږ تاسو باید پوه شو د لنډو ګټو او عوایدو نه تیر شو او دا ډیر اسانه ده. اوس د انټرنیټ دنیا ده مونږ ډیر په اسانه کوي شو چې خپل طبیعي زیرم پاکله معلومات ترلاسه کړو. زما غوښتنه ده چې مونږ قانون او مدنونه لکه مونږ افغانان عام خلق ملت چې خپل کور او پټی ساتي همدغه څه باید د مدنونو او قانونو نن باید ساتنه وشي کچې غواړو چې د دینه ګټه ترلاسه کړو. او حکومت ته زما خبره ده د اداره ته زما خبره ده چې باید حکومت اداره د حقوقي چوکاټ چارچوب لرلو سره د اوسنی مارکیټ په بین المللي په نړیواله توګه کوم مارکیټ او اصولونه چې دي اصل او معیارونه چې دي هغه سره باید ځان عیار کړي.
دا زما دوی خبرې دي مننه. یو شکه خغل زدران له تاسو نو پختم دی خبرونه په پای کې هغه د چي تاسو څه فکر کوي ک چیرته دغه د قوانینو کومه تشه چې وس محسوسه ده دستي دا دوام وکي او قراردادونه وشي په دغه سی یو خلاقي د دې ستونزې په راتلونکي کې څه وي یعنی که ظاهرا یو افغان وګوري لساده لدوري نوای بچ خان دی دا چې څخلی قرارداد کوي مهمه نه ده دستي چې خرج شي ماته پیسې راشي وړه غنم پیوشي یا یو کار پیوشي خای چې د ډیرو خلکو لپاره هم دا کفایت وکړي.
خب دا کفایت کی خدا خو بلډ محله کفایت وکي یو محله ما به موړ کی خو زما ولدونه نه نسلونه چې راځي هغه به بیا هم دغه سه غریبان پرتیوی اقتصادي ستونزه سره به مخ کیږي. دا یو ستونزه بل دا ستونزه ده چې حتی خپل حکومت هم بیا نشي کولای چې خپل حق نه دفاع وکي. اوس مونږ نن چین سره یو بل هواد سره مونږ په دې حقوقي خلاص الله سره مونږ قراردادونه کوو. دا قرارداد په کوم اساس باندې شوی دلته یو بل ستونزه ده هم دا چې هیڅ نن نشریږي، یعنی مخکې خو د اقل دومره شفافیت وجود درلود چې یو قرارداد به نشر شو، خلکو اورګانونو مدني فعالی کوم مدني ټولنې چې وي هغوی به د اقل هغه خپل انتقاد یا نظرونه پرې ورکول، او موږ به د جزئیاتو نه خبرېدو چې دا قرارداد کې مکلفیتونه څه دي. اوس خو هغه هم نه کیږي، نو په آینده کې چې یو مشکل راځي مثلا مس عینک ته هغه او بیا دا خو ډېر دغه صنعت ډېر ظالم صنعت ته دا تاسو که مطالعه وکړئ، که تاسو تیمور شرقي هیواد د قانون سکتور مطالعه کوي، د سریلانکا او ځینې نورو هیوادونو مطالعه کوي، تاسو به ډېر په اسانه دا یعنی دا افغانان خپله دا مطالعه کوئ شي او لیدی شي چې هلته دوی څنګه زبیغل شوي، دا هیوادونه څنګه زبیغل شوي د دې طبیعي زیرمو څخه. دا د دې لپاره چې عام خلک پوه شي زه دا کلمه استعمالوم، دا ډېر یو ظالم صنعت ته په دې کې چې هوښیار ونه سي په دې
افغان ملت سره مخامخ. لکه د قزاقستان مثال چې د ورک چې چاپیریالي ستونزې را پیدا کولی شي او ډېرې پیچلې ستونزې خلکو ته او شاوخوا سیمو ته را پیدا کوي. خبرونه په همدې ځای پای ته رسوو. زه له خپلو درې واړو قدرمنو میلمنو څخه د زړه له تله مننه کوم چې زموږ بلنه یې ومنله، د بحث کې ګډون وکړه او درې واړو خپل معلومات له خپلو خلکو او ولس سره دغلته شریک کړل. کورم بعد تربیه خیچاری هر چیرې چې خادو آباد اوسئ.